Başet.
سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ظفر دستیال د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت کابل ته د بلغاریا د وروستۍ پیښې د قربانیانو د جسدونو د لیږدولو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دي د 300 هیوادوالو جسدونه چې په بلغاریا کې په یوې غمجنې پیښه کې ژوند له لاسه ورکړی و نن سهار هیواد تر انتقال شول. د هغه په خبره دوی د فبروري میاشتې په 12 نیټه د بلغاریا له پلازمېنې سوفیا اروپا ته په لاره و چې په یو کانتینر کې د اکسیجن د کمښت له امله خپل ژوندونه له لاسه ورکړي و. حافظ ضیا احمد ویلي دي د هیوادوالو دغه مړي د اسلامي امارت د مسؤلینو په هڅو د آریا افغان هوایي شرکت په وسیله هیواد ته راانتقال او د عامې روغتیا وزارت د ځانګړو امبولانسونو په ذریعه خپلو سیمو ته ولیږدول شول. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بلغاریا د محکمې په فیصله کې ځنډ او انتقالونکو شرکتونو ته د پیسو په لیږد کې پارا بانکي سیسټمونو د لګول شو بندیزونو له امله ځنډ افغانستان ته د دغو افغانانو د جسدونو د لیږد د ځنډیدو مهم لاملونه یاد کړي او همدارنګه له افغانانو غوښتي دي چې په دا ډول له قانونه لارو دي خپل ژوند په خطر کې ناچوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو لپاره به تر هغې چې په دې هیواد کې بر خپلو خلکو په تیره پر ښځو سختو فشارونو ته دوام ورکړي ډېره ستونزمنه وي چې نړیوالې په رسمیت وپېژني. د خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماتو میلر بیګا په واشنګټن کې په یوې خبري غونډه کې وکړه او زیاته کړه موږ پوهیږو چې طالبان د نړیوالو له لوري د رسمیت پېژندلو په لټه کې دي خو دې هدف ته د رسیدو لپاره باید خپل مشروعیت ترلاسه کړي. هغه وویل طالبان دغه مشروعیت تر هغه نشي ګټلی چې پر خپلو خلکو فشارونه ونه دروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند همدارنګه ټینګار وکړ چې طالبان هڅه کوي چې د بشري حقونو له ځپنې لاس واخلي او پر ښځو محدودیتونه پای ته ورسوي. طالبان چې د 2020 کال په اګست کې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو او د پخواني جمهوریت له ړنګېدو سره پر افغانستان بیا واکمن شوي دي سرپرست حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغان ښځونجونو د زده کړې فعالې شبانی بسیچ راسخ د نېشنل جیوګرافي شبکې د رولکس جیوګرافیک اکسپلورر یا څېړونکي سګنۍ جایزه ترلاسه کړې ده. د شبکې پر خپل ویبپاڼه په یوې لمې کې چې پرون سه شنبې خپره کړې ویلي چې نوموړي ته دغه جایزه د افغان ښځونجونو د زده کړې په برخو کې د هغې د هر اړخیزو او مهمو کارونو په خاطر ورکړل شوې ده. شبانه بسیچ راسخ چې د طالبانو په لومړنۍ واکمنۍ کې په کابل کې په پټه زده کړې کړي او وروسته یې خپلې لوړې زده کړې په متحده اماراتو کې بشپړې کړې دي. دغه جایزه داسې مهال هغې ته ورکول کېږي چې طالبانو په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته له ښوونځیو څخه نجونې راګرځولې دي. او د اوکراین پاوز وایي چې پر بخمود خار او شاوخوا سیمو یې د ولکې د ټینګېدو لپاره تر اوسه جګړې ته دوام ورکړی دی. د اوکراین د پاوز لوی درستیز نن چهارشنبه وویل چې په تېرو 24 ساعتونو کې اوکراني ځواکونو د روسي ځواکونو 26 حملې په شاته بولې دي. ویل شوي دي چې د روسي حملې د بخمود، اودیفکا، مارینکا د جبهې پر لومړۍ کرښې متمرکزې دي. د اوکراین په ختیځ دونیتسک کې دا سیمه اوس د جګړې پر مرکز بدله شوې ده. د اوکراین پاوز دغه ورځ ویلي دي روسي ځواکونو د بخمود په شمال کې پر لیومان او د خارکیف په سیمو کې هم بریدونه کړي دي. د تیر کال په فبروري میاشت کې روسیه پر اوکراین غیر موجه یرغل وکړ او د دې یرغل په پایله کې په زرګونه اوکراینیان د دې هیواد پریښودو ته اړ شول. خبرونه مو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې درته د دې خبرونو تفصیل او دا مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي تر هغې چې طالبان په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې خپلو ځپونکو اقداماتو ته د پای ټکی کېنږدي دا به ستونزمنه وي چې نړیوالې په رسمیت وپېژني. په دې اړه وړاندې په راپور کې به نور جزئیات هم درته ولرو او تحلیل به هم درته په دې اړه ولرو. د افغانستان د کړکېچ په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو برخې او د کډوالو چارې ادارې بیا راپور کړی چې په افغانستان کې د بیزه شو د کورنۍ او د بيځای شو پر مهال باندې له ټولو ډيري خزي ځپل شوې دي. دا چې ولي په جګړه کې او د یاد بيځای کېدو پر مهال باندې خزي ځپل کیږي په ډېر به هم درته راپور ولرو. ګاونډي ایران ته به هم تم شو چې د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشوي چې لنړيوالې اټومي څارونکو سره د هغو نو فعالیتونو په اړه چې زینو خبري ایجنسی راپور ورکړی ده په دې اړه وسره نور جزئیات شریکوي. دا راپور به هم درته ولرو. ملتیا مغواړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي تر هغه چې طالبان په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې خپلو سخت دریځو کړنو ته دوام ورکوي دا په ستونزمنوي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. د وزارت ویاند پرون رسنیو سره خبرو کې طالبان وهڅول چې د بشري حقونو له سرغړونو لاس واخلي. خو د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونی ګوتریش امنیت شورا ته په خپل وینا کې ویلي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري مرستو رسولو په برخه کې د ښځو په کار بندیز د ځو ژوند تا غوښون کی پایلې لري. تفصيله د امید زهري مال په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا طالبانو ته یادوي چې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو خصوصو په حقونو د حملو دوام به نړیوال مشروعیت تر رسیدل ستونزمن کړي. د دې وزارت ویان میتیو میلر پرون رسنیو ته وویل طالبان د نړیوال رسمیت په لټه دي خو دا کار تر هغه ستونزمن دی چې دوی په خپلو خلکو فشار راوستو ته دوام ورکوي.
We encourage the Taliban. Taliban hasa uchi le bashari haquno sarghadawuni aw de khazu zapal pai ta urasawi. Muk pohi go Taliban de nariwal rasmiyat pa latki di. Khud nariwal rasmiyat la para baya dui mashruiyat ta lasakri. Magar tar hago chi dui de khpulo khalko zapulo aw pa zangadi dawal pa khazu wahshatna ko bridunu ta dawam barkwi. De chare tar rasidal stunzman di.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ویان د نویو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو بوختنه جواب نه کړه. خو له دې وړاندې ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت واک ته له دویم ځلې رسیدو وروسته د افغان جنو خوځو د زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي مشارکت په برخو کې سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې د بشري حقونو ملاتړ یو شمېر بنسټونو جنسیتي تبعیض هم بلل دي. لدی وړاندې هم د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویلی د اوس لپاره د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره هیڅ پلان نه لري. داسې مهال چې د طالبانو حکومت تری په زلونو د مشروعیت غوښتنه کړي. حخوا د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش امنیت شورا ته په وسلوالو جګړو کې د ملکي وګړو د خوندیتوب تر عنوان لاندې خپله وینا کې ویلي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري مرستو رسولو په برخه کې د خوځو په کار بندیز د خوځو او نجونو ژوند ته ګواښونکې پایلې لري. د طالبانو حکومت په نجونو او خوځو د خپلو بندیزونو په دوام د تیر کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې نجونې او خوځې له کار کولو منع کړي. د هغوی دې پرېکړې په کور دننه او نړیواله کچه پراخ غبرګونونه درلودل تر دې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان ادارو تر ننه په ډېرو برخو کې خپل همکاران دفترونو ته تلو منع کړي او تر خوای ډیرو نورو خیریه او د بشري مرستو رسولو مؤسسو هم خپل فعالیتونه ځنډولي او یې هم بند کړي دي. د دې ستونزې د حل لپاره د ملګرو ملتونو سازمان لوړ پوړو پلاویو دوه ځله افغانستان ته سفر وکړ او له طالب چارواکو سره یې وکتل خو تر ننه یې خبرو اترو پایله نه ده ورکړي. له بل خوا د ناروې د کډوالو شورا رئیس جان اګلاند چې په تیرو دوو میاشتو کې د دویم ځل لپاره افغانستان ته تللی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي طالبانو دته ډاډ ورکړی چې په نادولتي مؤسسو کې د افغان جنو او خوځو د کار په اړه د طالبانو د حکومت تګلاره پشپړې دوته نږدې ده. هغه زیاته کړي د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره یې په کندهار کې کتلي او هغوی ډاډ ورکړی چې دا تګلاره به په نږدې راتلونکي کې بشپړه شي خو وخت یې نه دی ښودلی. طالبانو لا رسمن په دی اړه
راپور کې مو واوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي تر هغه چې طالبان په افغانستان کې د ښځو نجونو په وړاندې خپل سخت دریځ کړنو ته دوام ورکوي دا بس ستونزمنه وي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. خو طالبان ولې د افغانو میرمنو په وړاندې خپل دریځ نه نرموي؟ زموږ همکار خاطر پردیس مرکې په سر کې دغه پوښتنه له سیاسي شنونکي عزیز مارج نه مطرح کړې ده.
طالبان ستراتیژي دی دین مبین د اسلام پر بنیاد باندې دی وایز دا سه د موږ ستراتیژي په دې بنیاد باندې ده او د زیاتره د خزو د کار یا اشتغال یا ټولنیز ورته په راګرځېدل یا د نجونو خوځي خصوصا د بالغو نجونو خوځي هم په دین باندې ترجیح کوي او د زیاتره د سخی چې موږ د سوچا مسلمانانو سوچا دین راول خصوصا د خپل پلاګان ته جنگیالو د سپ جنگ کې جنگي پروژه او پاکیته مده جنگي ډیره پوری هم ترجیح ورکوي چې هغوی ته وښیي چې دا د موږ شدت تطبیق کړی ده شعار هم ورکوي چې ښځه یا په کور یا په ګور او معمولا دا مسایل ته زیات لمن وي. په زمن کې سیاسي مسایل هم دي، د پردې شاته نور مسایل هم دي، دغسې یو حالت یو فضا فکر کوم د بهر نه ورته ویل کېږي داسې جوړه کړي چې یو پلمه نړیوالو ته خصوصا ګاونډي هېوادو ته جوړه سي چې دوی په رسمیتونه پېژني. ځکه موږ کولی شو چې د ډیفرنس پخوانی ولسمشر ښاغلی کرزی یادونی وکړو چې هغه ته ښته کال به کېږي چې د اعلان وکوي ویل چې پاکستان ورته ویلي دي چې تاسې نجونو ښوونځي مو پیل کړی. داسې تر کوم حده پورې دا خبره درسته ده او سالمه ده او که نه ده، خو څوارلس کال د هېواد ولسمشر و هغه خان خابي بنیاده خبره نه کوي. نو معمولا دا دوه مسایل ته موږ کولی شو ووایو چې یو د نړۍ سره په چل او فریب او بله د اسلام ترجیح ورکول، حال دا چې په دین مبین اسلام کې هیڅ وخت داسې نه دي ویسي.
ماری صاحب، که طالبان خپل دریز نرم نه کړي، د نړۍ اقدام به د دې په وړاندې ستاسو په نظر څه وي؟
خو په خانه خان نړۍ د حقوق بشر مطابق د 1970 کال چې درامه د حقوق بشر جوړه شوې ده او قطعنامه کې ډېر توکي دي یا مادي دي، همداسې منشور د ملګرو ملتونو سازمان چې موږ وګورو د 1911 مادې 13 فاصله مکمل د بشر رو د سولې د امن او د نړۍ تضمین دې مورد کې بحث سوی ده، د جنګ او د خشونتو دې له مخنیوی سوی تعریف په اطلاف بحث کېږي. نو نړیوال بې تفاوتي نه پاتې، د بشر حق څه له لاسه ورکول کېږي. تعلیم حق ده، هم ذاتي حق ده، هم قانوني حق ده، هم شرعي حق ده، هم طبیعي حق ده. نو بنان دا حق باید د بشر ورکول په لومړي پړاو کې انسجام غونډې ګورم موږ تاسو د ملګرو ملتونو سازمان په اول د مین په لومړی د مین وروسته بیا هم غونډه کېږي، په دې کې به توصیه ورکول کېږي، ځکه د مشهور بنیاد دوی مستقیم داخله نه کوي. په درېم پړاو کې بیا نو تعزیرات یا محدودیتونه چې وضع کېږي. په څلورم پړاو کې پنځم فصل یو څلورتم مادې څنګه چې په 2001 کال کې پرې پلی سه، دا به خامخا پلی کوي او بشر ته به نجات ورکوي.
مارد صاحب، تاسو راتلونکو اقداماتو ته اشاره وکړله، فکر کوئ د نړیوالو فشارونه د طالبان د تغییر لپاره اړ کړي؟
سل په سلو تغییر ته اړ کوي، ځکه طالبانو کې موږ چې ګورو موږ چې اړیکې لرو نوي فیصده پنځه اتیا تر نوي فیصده پورې دوی غواړي چې هېواد ته کار وکړي. دوی له دغه وضعیت نه ارامه دي. لوړ پوړي چارواکي همدا اوس هم دا خبره کې څه شک هم پیدا کوي، خاینو سړی چا سره ډېر چارواکي په دې نظر دي چې بس ښوونځي پیل شي، کار باید پیل شي، موقت اداره له منځه لاړ شي، دایمي اداره جوړه شي، سرپرستي له منځه لاړ شي، اساسي قانون جوړ شي، کار وکړي. دا لویې جرګې ته کمیسیونونه وټاکله، یو ډېر محدوده کړۍ ده چې دا نه غواړي او دا موده کړی کېدای شي د امریکا د طالبانو چارک له خوا نه مهار شي، ځکه دوی غواړي نړۍ سره اړیکې ولري، نړۍ سره تعامل ولري، نړۍ دوی په رسمیت
خاطر پردې سو چې د سیاسي چارو لښنن کې عزیز مارچ سره د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت هغه څرګندونی شریکې کړي وي چې ویلیو تر څو چې طالبان خپل دریز په افغانستان کې د ښځو نجونو په وړاندې نرم نه کړي او داخلي مشروعیت ترلاسه نه کړي، تر هغې به نړیوال مشروعیت ترلاسه نه کړي. بیا هم افغانستان کې پاتې کېږو. د افغانستان د کړکېچ په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو برخې او د کډوالو چارې ادارې راپور وایي چې په افغانستان کې د کورنۍ بېځایه کېدلو پر مهال ښځې تر نارینه وو ډېرې ځپل شوې دي. په دغه راپور کې چې نن خپور شوی راغلی چې ښځې د ځانونو او خپلو ماشومانو لپاره د خدمتونو د ترلاسه کولو په برخه کې له سختیو سره مخامخ شوي او د خوړو د کموالي له امله ان په ژوند کې سختۍ ګاللې دي. په دې راپور کې تر ډېره هغو ستونزو ګاون ته اشاره شوې ده چې افغانې مېرمنې په کور دننه د بې ځای کېدو پر مهال ورسره مخ دي. تفصیل به د اکرام الله اکرام نه واورو.
البته د زمان دولت سابق د جمهوریت همچنان وظیفه هم داشته.
د کاپیسا ولایت د اوسیدونکو پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل له خپل اولادونو سره له خپلې مېنې کابل ته بې ځای شوي. دا چالته د نجونو د زده کړو په یوه لیسه کې خون کې وه. له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت له بندیز وروسته بې دندې شوه. د پنځه اولادونو دا مور چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، وایي په کابل کې د ژوند سختې شپې ورځې تېروي او آن زیات وخت د خوړو لپاره څه نه لري.
زم بیکاره یم، میډه مم بیکاره دی. خپله د اقتصادي ستونزو او د دندې نه درلودو له امله ناروغه شوی یم. یو بله ستونزو سره لاس او ګریوان یو. مخکې مو هلته خپل کور درلود، دنده مې درلوده، په یو ښوونځي کې ښوونکی وم، خو اوس دلته اواره در پدر او خاورې په سر ژوند مو دی. کله په یوه او کله په بل کور کې
خانه کرای خانه مردم.
طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنېدو وروسته سم دستي د نجونو په منځنیو زده کړو او وروسته په لوړو زده کړو هم بندیز ولګوه. دغه شانې افغان میرمنې په ډیرو دولتي او ټولو نه دولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې له کار کولو هم منع کړي، چې لامل یې زیات شمیر افغان میرمنې په کور دننه بې ځایه کېدو او یا هم له افغانستانه کډوالۍ ته اړې شوې. د افغانستان د کړکیچ په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو برخې او د کډوالو چارو ادارې تازه راپور وایي چې په افغانستان کې د کورنۍ بې ځایه کېدو پر مهال ښځې تر نارینهوو ډېرې ځپل شوي. دغه راپور چې د چهارشنبې په ورځ د مۍ په 24 نېټه خپور شو، پکې راغلي چې ښځې د ځان او خپلو ماشومانو نه د ملاتړ لپاره د معیشت برابرولو په لټه کې وي. آن له دې امله چې کوم بل بدیل نه لري، نو د کم عاید په خاطر کافي خواړه نشي ترلاسه کولی او په کمو خوراکي موادو ګزاره کولو ته زړه ښه کوي. په دې راپور کې تر ډېره هغو ستونزو او ننګونو ته اشاره شوي چې افغان میرمنې په کور دننه د بې ځایه کېدو پر مهال ورسره مخ شوي. په راپور کې د ښځو په وړاندې د ستونزو د زیاتوالي لامل د طالبانو په لاس د افغانستان له سقوط وروسته د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو او ازادیو بتره کېدل، د هغوی پر ګرځېدو، تعلیم، تحصیل، کار او د ملګرو ملتونو په ښځینه کارکوونکو بندیز بولي. ځکه د راپور پر بنسټ د ملګرو ملتونو او موسسو پر ښځینه کارکوونکو بندیز د افغانستان ډېری سیمو کې ښځو او نجونو ته د بشري مرستو د رسولو چارې محدودې کړې دي. په راپور کې راغلي چې یو ان ایچ سی آر او د ملګرو ملتونو د ښځو اداره اوسنی وضعیت او له ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره د طالبانو بندیزونو اغیزو ته شدید اندېښنه لري. دغه دوه سازمانونه له خپلو نورو شریکانو سره هڅه کوي د داسې حل لارو په اړه ډاډمن شي چې وکولی شي د امکان تر بریده ښځو او نجونو ته ورسیږي. په داسې حال کې چې د 2021 میلادي کال اگست راوروسته په افغانستان کې جنگ جګړې کمی شوې، خو په راپور کې 83% بي ځای شوی ویلي چې په 2022 کال کې د جنگ جګړو لامل لخپلو اصلي مینو کډوال شوې دي. کورنۍ تاوتریخوالی، طبي افتونه، د بشري حقوقو نقص او دغه شان په جبري ډول کډوالۍ ته اړوستل نور هغه لاملونه یاد شوي چې لامل یې خلک په ځانګړي ډول میرمنې لخپل کور کلي بي ځای کېدو او کډوالۍ ته اړ شوې دي.
تال او تال
پیغامونه، خبری اترې، سیمه ایز دودونه او سندرې.
د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر ویلي له نړیوالو اټومي څارونکو سره د هغو نوو فعالیتونو په اړه چې ایشوټډ پریس اژانس په دې وروستیو کې راپور پرې ورکړی او د پلټنې په برخه کې همکاري ته چمتو دي. د راپور له مخې ایران تر ځمکې لاندې اټومي بټۍ ته نږدې د نوو ژورو تونلونو د جوړولو کار پیل کړی دی. تفصیل د نوریاس نوري نورو.
د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامي نن چهارشنبې ټینګار وکړ چې حکومت به له نړیوالو څارونکو سره د هر نوې فعالیتونو په اړه همکاري وکړي. دغه څرګندونې د اسوشیټډ پریس اژانس د رواني اونۍ د ځانګړي راپور له خپرېدو وروسته کړې چې ویلي دي ایران د تر ځمکې لاندې نه طنز اټومي بټۍ ته نږدې د نویو تونلونو په جوړولو پیل کړی دی. د راپور له مخې دغه تونلونه تر ځمکې لاندې دومره ژور کیندل کېږي چې د دغسې ځایونو د په نښه کولو لپاره د امریکا جوړې شوې وسلې کار نه ورکوي. راپور خبرېدو په منځني ختیځ کې ډېر خبرګونونه راپارولي. اسرائیل چې هڅه کوي ایران اټومي وسله ترلاسه نه کړي، د ملي امنیت سلاکار د سیشن بي پورز وویل چې که دغه ځای د امریکا د وسلو د پنخه کېدو له واټن هر څومره لرې او ژور هم وي، بیا به هم له حملې خوندي نه وي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامي نن چهارشنبه د کابینې له غونډې وروسته خبر اعلان ته وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت د نړیوالې اټومي انرژي ادارې تر څارنې لاندې کار کوي او هر کله چې نوي فعالیتونه پیلوي هغه له دې ادارې سره همغږي کوي. د نړیوالې اټومي انرژي ادارې په نتنس کې چې د تهران په شاوخوا 225 کیلومترې واټن کې پرته ده، د رغنیزو کارونو په اړه د اسوشیټډ پریس پوښتنې نه دي ځواب کړي. د نتنس اټومي بټۍ چې 12 مخکې موجودیت څرګند شو، د نړیوالو د اندېښنې یوه نقطه ده. د سټلایټ په ذریعه اخیستل شوو تصویرونو کې په سیمه کې د خاورو، ډبرو انبارونه لیدل کېږي او کارپوهانو اسوشیټډ پریس ته ویلي چې ښایي دا له نویو تونلونو څخه چې ژوروالی به د 80 مترو او 100 مترو تر منځ وي رااخیستل شوې خاورې ډبرې وي. له دې مخکې دا ډول ژور ځایونه د دې سبب شوي وو چې امریکا یې د ویجاړي لپاره GBU-55 بمونه جوړ کړي چې له چاودېدو مخکې لږ تر لږه تر ځمکې لاندې 80 متره ژور ځایونو ته ځان رسولی شي. یو شمېر امریکایي چارواکو چې نمونه یې نه دي څرګند شوي دي اژانس ته ویلي چې پر دې خبرې شوي چې د دغسې یو ځای د ویجاړېدو لپاره که له جوړه شوو دا ډول دو بمونو پرله پسې کار واخیستل شي، خو دا نه ده څرګنده چې آیا د دو پرله پسې بمونو استعمال به وکړی شي لکه د نتنس په څېر دا ډول ژور ځایونه له منځه یوسي. د راپور له مخې که د دا ډول بمونو موضوع د میز له سره لرې شي، متحده ایالات او متحدین به د دغه ځای د په نښه کولو لپاره لږ انتخابونه ولري. که د ایران د اټومي پروګرام پر سر د جوړ جاړي لپاره ډیپلوماسي همداسې په ټپه درېدلې پاتې شي لکه له څو میاشتو راهیسې چې ده، ښایي د ورانکاري حملې له سره پیل شي. ایران وایي په دغه نوي ځای کې به د نتنز د ځمکې پر سر د سنتریفیژونو د تولید هغه مرکز ځای پر ځای کړي چې د 2000 میلادي کال په جولای میاشت کې په یوه چاودنه او اور لګېدنه کې ویجاړ شوی و. تهران هغه مهال ویلي و چې د دغې پیښې تر شا د اسرائیل لاس دی، هغه هیواد چې ایران له مودې راهیسې د خپل اټومي پروګرام پر ضد په ورانکاره فعالیتونو تورن کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو 14 تنه مړه کړي او 8 تنه نور ژوبل کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د غور ولایت د پسوند ولسوالۍ د سنګان د کلي اوسیدونکی ومان و. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې د سه شنبې ورځې په سیلاب کې څارویو او څړ ځایونو ته درون زیان اوښتی دی.
سما لس دانې پسونه وړي، سیلابونو شنه سیمه ټوله لاندې کړي، هیڅ شی نه دی راپاتې.
په ورته وخت کې په غور کې سیمه ییزو سرچینو هم ازادي راډیو ته ویل چې د یاد ولایت په فیروزکو ښار کې د سه شنبې ورځې سیلابونو شپږ کسان وژلي چې څلور ښځې، یو نارینه او یو ماشوم هم پکې دي. د غور ولایت یو اوسیدونکي چې سیلاب ځپلي کورونه یې له نږدې څخه لیدلي، خو د امنیتي ستونزو له وجې نه غواړي چې نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل.
نتیجه جوړ شدن این سیلاب ها
د پرونی سیلاب لوج څلور خز یو نارینه او یو ماشوم مړ شوی دی. لزانی زیان سره خلکو ته مالی تاوان هم زیات اوخته دی.
خسارات مالی هنګفتی وارد شد.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو مارینا بیا ازادي راډیو ویل چې په یاد ولایت کې پرونی سیلاب دیرس کورونه، یو جماعت او شاوخوا 200 جری بزمکه لاندې کړی ده.
یعنی هغه ستونزې چې د لوګ یو د تند او د بیو بو ورځونه وي، هغه ستونزې یو سر وي او شای چې ایله اومای دی و کارلی و د سیلابونو د بینه یوړل.
د طالبانو د حکومت طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایند شفیع الله رحیمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د روان کال د جبزاله لومړۍ نیټې څخه تر اوسه د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو 14 تنه مړه کړي او 8 تنه نورې ژوبل کړي دي. نوموړی زیاتوي،
متاسفانه د روان کال د جوزا د میاشتې د لومړۍ نیټې څخه تر اوسه د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د بارانونو او سیلابونو شاهدان وو چې د دې بارانونو او سیلابونو له امله په لغمان، پکتیا، خوست، دایکنډي، ننګرهار، میدان وردګ، کندهار، بغلان او غور ولایتونو کې 14 تنه شهیدان، 8 تنه زخمیان، 55 کورونه په کلي ډول سره تخریب، 45 کورونه په جزئي ډول سره تخریب او 3000 جربه زراعتي ځمکې تخریب او له منځه تللي.
د طالبانو د حکومت طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت په وینا د 2023 کال په اوږدو کې د افغانستان په 10 ولایتو کې د سیلابونو او زلزلې له امله 9 تنه مړه شوي او له 105 څخه ډیر نور ژوبل شوي دي.
بلخوا بیا په ختیځ کې په نورستان کې د یوه موټر د چپکېدو له امله شپږ ډاکټران ژوبل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د سیمې یو تن اوسیدونکي نصیر الله جلال ازادي راډیو ته وویل د سه شنبې ورځې سهار د او آر سی ډي په نوم د روغتیا په برخه کې کارکوونکي موسسې یو ډاټسن موټر چې د یادې موسسې ډاکټران پکې ناست وو له سړک ښویدلې او پکې ټول ناست کسان ټپین شوي دي.
نن یو ځل بیا نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د کورتن درې کې د یو روغتیایي ټیم د ډاکټرانو یو موټر چپه شوی دی. تقریبا 8 کسه پکې زخمیان شوي دي او ځینې پکې حالت ډیر سخت ده. تر اوسه پورې نو صحتامو ته هم نه دي انتقال شوي، چونکه ساحه چې د نورګرام ولسوالۍ نه ډیر لرې ده، تقریبا 5.5 ساعته چې د لارې ده چې هغه مریضان چې ولسوالۍ ته رسیږي، او بیا ولسوالۍ کې همداسې منظم کلینیک نشته چې د دوی تداعی وشي.
د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د موټر چپه کېدو لامل د سړکونو خرابوالی ښودلی. او پکې د شپږو کسانو د ټپي کېدو خبره کړې ده.
لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند کولتن دره کې چې د مرکز ولسوالۍ څخه لرې پرته ساحه ده، نو په دغه لاره کې د او آر سي ډي موسسې ګرځنده روغتیایي ټیم ډاکټرانو موټر چپه شوې ده چې پکې شپږ تنه سرسري ټپیان دي. دغه د لارې خرابوالي په وجه باندې تېر ورځو کې هم دغلته یو بل موټر چپه شوی و. د لارې تنګوالی او سرکونو د خرابوالي په وجه باندې په نورستان کې میاشت کې یو دوه درې داسې پیښې لرو چې اکثره پکې خلک په شهادت ورسي.
په یاد ولایت کې د سیوډن موسسې مسؤول ډاکټر محمد فاروق صحاک وایي امبولانس او روغتیایي ډلې په وخت د پیښې ځای ته رسیدلې. د ټپیانو لومړنۍ درملنه شوې او دوه کسان چې ټپونه یې سخت وو هغه یې د زیاتې درملنې لپاره د لغمان مرکزي روغتون ته را روان کړي دي. نورستان د هیواد په ختیځ کې غرنی ولایت دی چې سرکونه یې تنګ، کنډو کپر دي او د موټرو تګ راتګ پرې ستونزمن دی. په تیرو څه باندې دوو میاشتو کې د موټر چپه کېدو شپږ پیښې رامنځته شوي او پکې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د افغانستان د روباټیک ټیم غړی یلدا مینی وایي د افغانستان د تیر جمهوري نظام له ړنګېدو وروسته او د طالبانو له واکمنېدو سره یې د ژوند پلانونه ګډوډ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
میشه گفت شبیه یک رباتی باشی که فقط شب و روز خور بگذرونی تا شارژ تو خلاص شه.
هغه ربات جوړوند کې چې خپل ژوند په خپل اصل جوړو شوی رباتونو سره تشبیه کوي. یلدا مینی د افغان جنو د روباټیک ټیم غړی او د حقوقو او سیاسي علومو محصله. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د روباټیک د زده کړې درسونه یې لا هم روان دي. د یلدا په خبره دوی د قطر د روباټیک ټیم له نجونو سره په ګډه د داسې روبوټ په جوړولو کار کوي چې په راتلونکو څو میاشتو کې به په امریکا کې نندارې ته وړاندې شي. یلدا د دې تر څنګ ټولنیز فعالیتونه هم لري. نوموړی د بدلون نسل بنسټ له بنسټ ایښودونکو یوه ده چې د واټونو د سر د ماشومانو د حقونو لپاره یې کار کړی دی. هغه زیاتوي چې د تیر جمهوري نظام تر سقوط مخکې په بېلابېلو سیالیو کې برخه اخیستې او د یو ان ډی پی لخوا په ترسره شوې سیالۍ کې د دوی ټیم د پنځه بهترینو ټیمونو ترمنځ رسېدلی و او ګټونکی شوی و. خو یلدا وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د دوی ټولې هڅې ناکامې شوې.
وقت از اینی که ما فعالیت و کار و درس داشته باشیم ولی
اوس دیده وقتی چه مون فعالیت زدکری او کار ولرو. در احتیاد چه مون پر روباتیک برخه که خپل زدکری تا دوام ورکو او دا بیخی و بیل بحثی چه تل به مون پر برخه که کار کوو. خو دیده ترچم مون طول و نور فعالیتون هم دلو دل جنو پا بیل بیل برخه که زدکری کولی چه اوز طولی بی برخه پاتی دی دا طول شان دیر زورون کدی دی کورنه لری توب دو مور پال لری توب یوازی توب هغه هم په داسې هیواد کې چې د لومړي ځل لپاره راغلی اوسی انده چې درته د کار او فعالیت زمینه هم برابره نه وي.
په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام له سقوط وروسته یلدا غوښتل چې د روباټیک ټیم له یو شمېر نورو غړو سره د تخلیه په بهیر کې هغه هیوادونو ته ولاړه شي چې کډوال مني. خو هغه مهال یې ونه شو کولی له هیواده بهر ولاړه شي او وروسته بیا پاکستان ته ولاړه. یلدا وایي له دې سره سره یې هیله له لاسه نه ده ورکړې او د روباټیک زده کړو تر څنګ شعرونه هم لیکي. د هغې په وینا یو شعر یې د یوه امریکایي بنسټ لخوا په انګلیسي ژبه ترجمه او خپور شوی چې دا د دې لپاره یوه ښه تجربه وه.
فعلا تنها کاری که میکنیم علاوه بر درسایی که از طریق تیم فرام
اوس مهال د زده کړو تر څنګ زه په خپله کله کله لیکم او مطالعه کوم. یو شعر می شی از د فرست امریکایی بنسټ لخوا په انګلیزی ژبه ژباړل شوی. ډیره تشویق شوم. اوس ما یوازنی خوښي قلم او کلمې دي چې د امید، خوښۍ، د پاتې کېدو انګیزه او د صبر احساس راکوي.
اسه امید و امیدواری و انگیزه ماندن و صبر میده.
یلدا د امریکا په یو کیس لري مګر هغه د دې پروسې له ځنډېدو شکایت کوي. خو له دې ټولو سره سره یلدا مینې یو له هغو زرګونو افغانو نجونو څخه ده چې د خپل راتلونکي په اړه ویره لري خو وایي مقابله کوي تر څو خپلو هیلو ته ورسیږي.
ستاسو له پیغامونو
غریبانو
السلام علیکم وکیل احمدی لکاندار ولایت میوند ولسوالی نه مېږي نیولی ده وروره موږ له طالبان نه غوښته چې دلته په دې ولسوالۍ کې مکتبونه فعال کړي ځکه بېخي په تېرو شلو کلو کښې هېڅ څوک نه دی راغلی او نه شتون لري دوستانو تقریبا که درته ووایم د شل کیلومتره نه زیاته ساحه ده په دې سیمه کښې یو مکتب نه شته نو طالبانو د وزارت نه مې دغه یوه غوښتنه ومننه کور آباد
السلام علیکم ازادي راډیو کارکوونکو مې دغه پیغام دی چې دغه موسسې چې ویشل کېږي دغه خلکو ته نه ورکول کېږي دا دې بس نه ورکوي هېچا ته د نه ورکوي دا دې بس وتن چې پر یو کار باندې مسول دي وسلام
ستاسې نظر